احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. لومړی هم خبرونه. ټاکل شوی دی چې د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سبا په کابل کې سره وګوري. د پاکستان جیو نیوز د راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر امرسیال سټی اعظم اساق دار به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژې د پراختیا په لارو چارو بحث وکړي. د اګست په پیل کې ټاکل شوی و چې امیر خان متقی په دې درخیز غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته سفر وکړي، خو هغه مهال دا غونډه وروسته له دې لغوه شوه چې څرګنده شوه چې ملګرو ملتونو متقی ته چې نوم یې د بندیزونو په لیست کې دی د سفر اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د دوشنبه پروسو ویل چې د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې د عینک د مسو د کان د اکتشاف او استخراج تړون د 1500 کلونو په مخه تمدید کړ. په دې ډول د دې کان تړون تر 1540 کلونو پورې وغځول شو. د وزارت ویاند همایون افغان په کابل کې رسنیو ته وویل چې د تړون د تمدیدېدو سره په شرایطو کې څه بدلون نه دی راغلی. دا پروژه ولس کاله مخکې د ام سی سی په نوم یو چینایي شرکت ته سپارل شوې وه، خو تر دې دمه د دې کان د استخراج په چارو کې د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 211 افغانان چې جرمنی یې د کډوالو په توګه د منلو ژمنه کړې وه په زور له پاکستان څخه افغانستان ته شړل شوي دي. د دې وزارت یو ویان پرون په برلین کې وویل چې 1450 افغانان په پاکستان کې نیول شوي او د شړلو له خطر سره مخامخ دي. جرمنی ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دا کسان د خپلې خاورې څخه نه ایستل کیږي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت تیرونه وویل چې 245 افغانان چې د پاکستاني پولیسو لخوا په کمپونو کې ځای پر ځای شوي وو د دې هڅو په پایله کې خوشي شوي دي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته جرمنی لسکونه سره افغانان ومنل او اوس هم شاوخوا 2000 افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې جرمنی ته د داخلي دښمنۍ ترلاسه کړي دي. د ناتو عمومي منشي مارک روټه وایي د اوکراین لپاره د داسې امنیتي تصمیمونو د ورخي بحثونه روان دي لکه د ناتو غړو هیوادونو چې ترلاسه کړي دي. شاغلي روټه په سپینه ماڼۍ کې د دوشنبه پورس د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالد ترامپ، د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی او اروپایي مشرانو سره تر غونډې وروسته فاکس نیوز ته وویل چې واشنگتن د اوکراین لپاره په امنیتي تصمیمونو کې لیوالتیا ښودلې ده چې د ناتو د 15مې مادې په څیر وي. روټه زیاته کړه هغه څه چې بحث روان دی د ناتو غړیتوب نه دی، خو د ناتو د غړو هیوادو په څیر به دا تصمیم ورکول کیږي چې 15مه ماده یې روښانه وي، یعنی د ناتو پر یو غړي برید د ناتو پر ټولو هیوادونو د برید په معنا دی. زیلنسکی تر دې مخکې د ناتو تړون د 15مې مادې پر اساس له لویدیځ څخه د مرستې د تصمیمونو غوښتنه کړې وه.
آزادی راډیو په انټرنیټ کې آزادی راډیو ډاٹ کام کې اورئ.
وړاندې پوسپینه مړی کې د اوکران د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د مهمې کونډې جزئیات ترکو. د بخښنې نړیوال سازمان داسې هڅې پیل کړې دي چې پر طالبانو فشار زیات شي چې د نجونو او ښځو حقونو ته غاړه کیږدي. په خوست کې د نیمه لوړو روغتیایي زده کړو په سلګونو فارغان له کلونو راهیسې د فراغت وروستۍ ازموینې ته انتظار دي.
د اگزیټ اگزام چې ورنه کې نه په مؤسساتو کې دنده ترسره کوای شي، نه دته د دولت څخه ډیپلوم ورکوله کېدای شي او نه مخته تلای شي د لیسانس وکي.
په پاکستان کې د یوې مدني فعالې فوزي خان څرګندونې لرو چې خپله د افغانستان ده او له یو پاکستاني سره یې واده کړی.
د افغانانو په ډیر باندې د چلا سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې سیسټم زموږ د افغانانو مشکلات دي هغه باندې وګورو.
او په دې خبرونه کې
بوس کې چې ما د ډریورۍ په حالت کې د بیسکل چلولو په حالت کې آرام په هغه وخت کې چې کله ما زنګ راشي ضرورت په وخت کې زیات دومره نه استفاده کوم.
ډاکټران د غوږ د استعمال په برخه کې یو لړ سپارښتنې لري، دا هم په خبرونه کې اوریدل شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ټلیفون وکړ چې د اوکرين له جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي سره د مخامخ لیدنې کتنې چاري تنظیم کړي. شاغلی ټرمپ د سرګندونې د اگست پات لسمه د اوکرين د جګړې د پای ته رسولو لپاره په سپینه ماڼۍ کې له زيلنسکي سره یو په یو تر لیدو وروسته وکړي او بیا یې له اروپایي مشرانو سره هم پر دې موضوع خبرې وکړي. ټرمپ وویل چې د غونډې ځای لا تر اوسه نه دی ټاکل شوی، خو مرستیال ولسمشر جی ډی وینس، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او ځانګړی استازی سټیف ویتکوف له روسیا او اوکراین سره همغږي کوي. د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرتس وویل چې دا غونډه به په راتلونکو دوو نیو کې ترسره شي. ټرمپ خپل خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې دا د وی جګړې لپاره چې له نږدې څلورو کلونو راهیسې روانه ده ډیر شلمړی ګام دی. بلورته په بهرنیو چارو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار یوری اوشاکوف وویل چې د ټرمپ او پوتین د ټلیفوني مکالمې پر مهال دواړو لوریو د مسکو او کیف ترمنځ د مخامخ خبرو د ادامې ملاتړ وکړ. اوشاکوف په یو بیان کې وویل په لوړه کچه د اوکراینی او روسیې استازو د خبرو پر موضوع هم خبرې وشوې. نوموړي بیا وویل چې ولسمشرانو پوتین او ټرمپ دا سره ومنله چې د اوکراین او نورو نړیوالو مهمو موضوعاتو په اړه به له نشتې په تماس کې وي. د اوشاکوف له څرګندونو دا نشکاري چې پوتین دا منلې ده چې مخامخ بل زيلنسکي سره خبرې کوي. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې له زيلنسکي سره د لیدو پر مهال وویل چې واشنگتن به د کیف د امنیت په چارو کې ونډه واخلي. ټرمپ زیاته کړه کله چې د امنیت مسله مطرح کیږي نو د ډیرو مرستو موضوع ورسره یوځای کیږي. ټرمپ یې وویل چې اوکراین د اروپا لومړی کرشده، خو موږ هم غواړو چې مرسته ورسره وکړو. د ټرمپ او زيلنسکي تر خبرو وروسته د جرمني صدر اعظم مرتس، د ناتو سرمنشي مارک روته، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر، د ایتالیا صدر اعظم جورجا ملونی، د اروپای کمیسیون مشاور زلا فون ډیر لین او د فنلند صدر اعظم الکساندر سټاپ له دې غونډې سره یوځای شول. تر دې خبرو وروسته ټرمپ وویل اروپا کولی شي چې له روسیې سره د سولې تړون د وی برخې په توګه د اوکراین لپاره امنیتي تضمینونه چمتو کړي چې متحده ایالاتونه به د څارنې رول په غاړه واخلي. ټرمپ په تروت سوشل کې ولیکل چې د غونډې په ترڅ کې د اوکراین لپاره د امنیتي تضمینونو په اړه بحث وشو چې څه ډول تضمین به اروپایي هیوادونه له متحده ایالاتونو سره په همشغه چمتو کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي له ټرمپ سره تر یو په یو کتنې ورسره د دې غونډې ستاینه وکړه او ویل چې دا ډیر ښه مذاکرات وو. دا غونډې د اگست په 15مه په الاسکا کې د روسیا او امریکا تر سرمشیزه ورسره وشوې. د امریکا ولسمشر د اگست په 15مه وویل چې د هدف دا دی چې د اوږدې مودې په مخسول وشي چې د همدې لپاره اوربن ضرورت نه دی. ټرمپ زیاته کړه چې پوتین هم همداسې څه غواړي، خو د جرمني صدر اعظم مرتس وویل چې د سولې تر لاسه کول پیچلې دي او د دې میز شاوخوا ناستول هیوادونه لومړی اوربند غواړي. مرتس له ولسمشر ټرمپ څخه وغوښتل چې پر پوتین فشار راولي چې په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. د فرانسې ولسمشر ماکرون بیا وویل چې وروسته باید غونډه درې اړخیزه نه وي، اروپا هم باید په دې غونډه کې ګډون وکړي. د جرمني صدر اعظم روسه د اوکراین لپاره د امنیتی تضمینونو پاړه د ټرمپ د اعلان هرکلی وکړ او ویل چې د سپینې ماڼۍ غونډې له تمې څخه زیاتې وي او زیاته یې کړه چې داسې احساس را پیدا شوی دی چې دا د اوکراین د پریکړو لپاره مهمې ورځې دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
The United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې طالبانو په افغانستان کې د واک له ترلاسه کولو څلور کاله وروسته په بشپړ معافیت د هیواد د خلکو شون بیچاړولو ته دوام ورکړي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څنګ پرون په خپل اکسپانه ل خلکو غوښتل چې د دې سازمان د یو وښته غوښتنلیک پلاسلیک کول دي د طالبانو د حساب ورکونې او لښو ومنجونو د ملاتړ لپاره نړیوال فشارونه زیات کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې نړۍ د ازادۍ او عدالت لپاره د افغانستان مبارزه لپاره نسی غورځولای او باید په دې هیواد کې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې د دوشنبه په ورځ د اگست 13مه په خپل ایکس پانه لیکلي چې طالبانو پر افغانستان له څلور کلنې واکمنې راهیسې له سزاګانو په بشپړ معافیت سره د افغانانو د ژوند ویجاړولو ته دوام ورکړی دی. دغه سازمان له سزاګانو د مسؤلیت پای څلور کله بې عدالتي د هشتکونو په کارولو له ټولو غوښتي چې د دې سازمان د تومار غوښتنلیک پلاستیکولو د طالبانو د حساب ورکولو او د ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره نړیوال فشار زیات کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د طالبانو د واکمنۍ څلورو کلونو وروسته هم د دوی قضایي سیستم د حقوقي اصولو له پراخو سرغړونو سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې د دوی محاکم اسلامي شرعي قوانین پلي کوي، خو دې سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو قاضیان پرته له څارنې او د شخصي نظر پر اساس پریکړه کوي. محکمې غیر علني او غیر عادلانه دي او د مدافع وکیلانو نشتوالی او د ورته جرمونو لپاره د مختلفو سزاګانو ډیری وختونه د شکنجې او دروهلو لامل ګرځي. په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د افغانستان د وضعیت په اړه نړیوال خبرګونونه تر دې دمه د خواشینۍ څرګندولو او اعلامیو خبرولو پورې محدود دي چې د افغانانو د وضعیت په ښه کولو کې کومه مرسته نه ده کړې. له دې ډلې رازیا برومند ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ لخوا د عملي اقداماتو د نشتوالي دوام د افغانستان لپاره نه جبرانیدونکې پایلې درلودلی سي.
باید جهان دیگه نظارهګر نباشه، عملا باید اقدام بکنه، از طریق فشارهای دیپلماسی میتونه باشه، از طریق تحریم‌های مالی و اقتصادی و...
نړۍ باید نور یوازې ننداره و نکړي، باید عملا اقدام وکړي. دا ممکن د دیپلماتیک فشار یا مالی او اقتصادي بندیزونه للاره وي. په ځانګړي توګه په دې ورسته کې د لاهې محکمې له نیکه مرغه د طالبانو مشران محکوم کړی دی، او په دې برخه کې هم باید عملي اقدامات وشي، او نه باید دا ډول ظلمونه او جرمونه عادی او سپین کرلای شي.
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د 2021 کال په اگست کې وخت له رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم، کار، سفر او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. سربیره پر دې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د یو شمیر ملکي وګړو، نظامیانو او د تیر جمهوري نظام کارمندانو، بشري حقونو فعالینو او افغان خبریالانو پر وړاندې د نیولو، شکنجو، جبري ورکېدو، بندي کولو، بدني سزاګانو او د دوی پر وړاندې د ګواښونو او د خلکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د سختو محدودیتونو لګولو راپورونه خپاره کړي دي. نړیوالې ټولنې په وار وار له طالبانو غوښتي چې په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او په بشپړ توګه دې د بشري حقونو درناوی وکړي، او ټینګار یې کړی چې د دې مسلو له حل پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د جولای په 8مه نیټه د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د دوی د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو امر هم صادر کړ. د یادونې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په تومار غوښتنلیک کې راغلي چې په داسې حال کې چې د افغانستان خلک په یو نه ختمیدونکې ویره کې بند پاتې دي، نړیوالې ټولنې هیڅ معنا لرونکی اقدام نه دی کړی. وړاندې راغلي چې سختې خبرې به دا ظلم ونه دروي، بلکې په ټکو یې پرېکړنده اقدام ته اړتیا ده، او د نړۍ په کچه ټول حکومتونه باید په افغانستان کې د دې ځپونکي دورې د پای ته رسولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
د بریتانیا چاپ ډیلی میل رسپانې راپور ورکړی چې د ایران د سپای پاسداران ځواک څلور چارواکي له طالبانو د بریتانیا د پخوانیو افغان همکارانو د افشا شوي لسته ترلاسه کولو لپاره کابل ته تللي. د راپور له مخې ایران او طالبان د دغو کسانو د نیولو په برخه کې د یو بل سره همکاري کوي. په راپور کې راغلي چې د سپا دغه کارکوونکي ملکي حکومت ته له معلوماتو ورکولو پرته کابل ته تللي. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه کار ایران کې مېشت د بریتانوي ځواکونو پخواني افغان کارکونکو اندېښمن کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې یو ځل بیا د زرګونه برتانوي پوځیانو د حقوقو د پخوانیو افغان همکارانو او د برتانیا د ملکی مامورینو شخصي معلومات د افشا کېدو له خطر سره مخ شوي، د برتانیا چاپ ډیلی میل ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ایران د سپاه پاسداران ځواک څلور چارواکي له طالبانو د برتانیا د پخوانیو افغان همکارانو د مخکینی افشا شوي لیست د ترلاسه کولو لپاره کابل ته تللي. دغه ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د اګست په 13مه یې خپور کړی ویلي چې ایران او طالبان د دغو کسانو د نیولو په برخه کې له یو بل سره همکاري کوي او کابل ته ورغلو ایراني چارواکو له طالبانو د یال لیست غوښتنه کړې. د ډیلی میل په راپور کې د یو لوړ پوړي ایراني چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی له قوله راغلي چې طالبانو دغه لیست ورسپارلې او د سپاه پاسداران چارواکي غواړي پر ایران د لویدیز د بندیزونو له بیرته لګولو مخکې برطانیي جاسوسان پیدا کړي او د اټومي پروګرام په خبرو کې له دې مسلې د فشار په توګه کار واخلي. خو ایران په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. راپور زیاتوي چې په بدل کې طالبان غواړي حکومت د ایران له لوري پر رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړی، خو ډیلی میل ته یو طالب چارواکي ویلي چې که څه هم افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو او حکومت ناوړه چلند ته په پام باید له دوی سره هیڅ ډول احسان او ښېګڼه ونه شي، خو په ټکو که دغه کار د رسمیت پیژندلو په بدل کې کیږي بد معامله به نه وي. له دې وړاندې د رواني اګست په لومړیو کې د برتانیا یوې بلې ورځپاڼې ټلیګراف راپور ورکړی و چې د ایران سپاهي پاسداران ځواکونو له طالبانو د هغو 25,000 کسانو نوم لړ غوښتی چې معلومات یې د 2022 کال په فبروري کې افشا شول، خو د برتانیا حکومت د دې لپاره چې دغه کسانو ژوند له خطر سره مخ نشي د موضوع د رسنیز کېدو مخه ونیوله او په پټه د خپلو افغان همکارانو د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. په افشا شوي معلوماتو کې د افغان همکارانو نومونه او د دوی د همکارۍ توضیحات او د غراز د برتانوي ځواکونو د جاسوسۍ برخې ایم آی سیکس د لږ تر لږه 100 کسانو نومونه او جزئیات شامل دي. ټلیګراف ویلي ایران هڅه کوي له دې لارې د ایم آی سیکس جاسوسان تعقیب او تشخیص کړي. برتانوي رسنۍ ویلي چې دغه کسانو د پیژندلو او تعقیب په برخه کې د ایران او طالبانو د همکارۍ او تازه ژمنې برتانوي سیاستوال سخت اندېښمن کړي. په ایران کې میشت د برتانوي ځواکونو یو شمېر پخواني همکاران هم وایي دغه لیست له افشا کېدو وروسته دغلته په سخته ویره کې ژوند کوي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبان غواړي دغه لیست څخه یو سیاسي استفاده وکړي. موږ دلته په ایران کې ژوند کوو او زموږ ژوند په خطر کې دی که دغه لیست ایران ته وسپاري د ایران دولت به زموږ ژوند نور هم په خطر کې کړي او موږ کیدای شي د اعدام سره مخامخ شو. نو هیله مو د برطانیې حکومت څخه دا ده چې دغلته بې سرنوشته پراته یو موږ دې ژر تر ژره له دې ځای څخه انتقال کړي.
په ایران کې میشت یو بل د برتانوي ځواکونو پخوانی افغان همکار چې خپل درې کسیزې کورنۍ سره دغلته اوسېږي وایي د ایران او طالبانو ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ وژمنو سخت اندېښمن کړی او هره شیبه د نیولو خطر احساسوي. نوموړي هم د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډېر زیات په تشویش کې یم، په ویره کې یم. په ایران کې هم وضعیت په دې ډول ده چې هره ورځ دوی افغانان نیسي او په ځانګړې توګه هغه پخواني نظامیان هغوی په وړاندې بیخي جدي دي، هغوی نیسي، ډیپورټ کېږي. موږ لپاره وضعیت ډېر سخت د اندېښنې وړ ده، په اندېښنه کې یو د خپل ژوند په اړه.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د برطانوي ځواکونو د پخوانیو زرګونو افغان همکارانو چې دغه هېواد ته په خوندي ډول لیږدول شوي شخصي معلومات وروسته له هغې د افشا کېدو سره مخ شوي چې د دې هېواد دفاع وزارت اړوند یو قراردادي شرکت له انټرنیټي برید سره مخ شو. د جیت سنټر په نوم دغه شرکت چې مسافرونو ته د الوتنې د مخه خدمات وړاندې کوي ویلي چې په ثبت شویو معلوماتو کې د روانې اونۍ د یکشنبې ناوخته هغه مهال درز رامنځته شو چې د یاد شرکت محدود شمیر برېښنالیکونو ته د غیر مجازو اشخاصو لخوا لاسرسی ولیدل شو. باور دا دی چې په دې تازه پیښه کې له 3,000 د ډیرو هغو افغانانو شخصي معلومات افشا شوي چې په تیر 2024 کال کې برطانیا ته انتقال شوي. په دوی کې برطانیا ته انتقال شوي افغانان نظامي تمریناتو ته ګمارل شوي سرتیري او وزیرانو سره د سفرونو ملګري خبريالان هم شامل دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
په خوست کې د نیمل وړو روغتیاي ډاکټر یو شمیر فارغان وای شاوخوا درې کال کېږي چې له دوی د فراغت وروسته آزموینه یا اگزیکټ اگزام نه دی اخیستل شوی. دوی زیاتوي له دې آزموینه پرته هغوی ته تحصیلي سندونه نه ورکول کېږي چې له دې کبله کار نشي پیدا کولی. نجیب الله خیل راپور لري.
د اګست په 18مه په خوست کې د خصوصي برخې د روغتیايي زده کړو د انسټیټیوټونو یو شمېر فارغانو د دوی په فراغت غونډه کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې د هغوی د فراغت وروسته آزموینې دې نه ځنډول کېږي. دوی زیاتوي له شاوخوا درې کلونو د دې بنسټونو سلګونه ځوان فارغان له یادې آزموینې پاتې دي او له دې کبله نشي کولی په خپلو تحصیلي برخو کې رسمي دندې ترسره کړي. یو تن فارغ محصل عبدالصمد وویل
اکثر محصلین چې فارغ شي تقریبا درې څلور کاله کېږي چې اگزیټ اگزام یې نه ده وخستله. د اگزیټ اگزام چې ورنه کې نه په مؤسساتو کې دنده ترسره کولای شي، نه دته د دولت څخه ډیپلوم ورکولای کېدای شي او نه مخته تلای شي چې د لیسانس وکړي.
په ورته وخت کې د نیمه طبي لوړو زده کړو فارغان له خپلو نظري او عملي زده کړو راضي دي او وایي کچېرې د جذب په شرایطو کې وړتیا او روڼتیا په پام کې ونیول شي دوی په خپله بریا ډاډمن دي. یا بل تن فارغ محصل حمیدالله اول
ما په ډېره سخت شرایطو کې چې هغه د کور مسؤلیتونه ما د نرسنګ فانځي وویل نو یو هله مشته ان شاء الله په راتلونکي کې او دا هله منلو دي چې دغه اگزیټ امتحان موږ ته آماده کړي ان شاء الله. موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې څومره موږ ته زمینه مساعدېږي هغه موږ ته کاري فرصتونه ډېریږي نو موږ خوشحالېږو ان شاء الله.
د خوست ټولنیز فعالان هم وایي کله چې د فارغېدو په عمومي او وروستۍ ازموینو کې ځنډ کېږي محصلان له خپلو زده کړو سره بې ارتباطه کېږي او مطلوبه نتیجه نشي ترلاسه کولی. ځوان فعال رشید الله همدرد د فراغت غونډې ګډونوالو ته وویل په خوست کې د روغتیا د برخې د انسټیټیوټونو مسؤلین هم د فارغانو یاد غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې په دې وروستیو کې اړوندو مسؤلینو ورسره ژمنه کړې چې دا بهیر به چټکوي. د النور انسټیټیوټ مرسیال محمد اکبر نوري وایي
د خوست خصوصي انسټیټیوټ اتحادیه د عام روغتیا ریاست او د هر انسټیټیوټ ریاست او مسؤلینو کاملا هڅه کړې ده چې خپل محصلینو ته د اگزیټ ازموینې زمینه سازي وکړي. دا چې یا د ازموینه مخکې د خصوصي انسټیټیوټ ریاست لخوا اخیستل کې دا اوس دغه ازموینه د ازموینې ملي ادارې ته وخت ده نو دوی هم هغه د سکیجول مطابق ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې د خوست او د جنوب ختیځ اگزیټ ازموینه پلان کړی ده.
د افغانستان په روغتونونو او نورو لویو وړو روغتیایي مرکزونو کې د تشکیلونو د کمښت له کبله هغوی د اړتیا وړ روغتیا پال پر دندو نشي ګمارلی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د وګړو ډیره برخه لازم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
فوزي خان هغه افغانه ده چې پاکستان کې سېشېدلې یو پاکستانی سره واده کړی و ستا هغه یواد اسناد لري او وی په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاس نیوي کوي. په دې اړه راپور لر
زمانه مخکې د افغانانو کډې روانې دي ان شاء الله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې سیمه زمونږ د افغانانو مشکلات دي
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته افغان رضاکاره میرمن فوزیه خان مغاوریده چې په فوزیه خانم مشهوره ده. دا چې اوس 18 کلنه ده د افغانستان د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکې ده. کورنۍ ډیره پخوا پاکستان ته کډواله شوې او دا په کډوالۍ کې زیږیدلې ده. یو پاکستانی سره واده کړی اوس د هغه هیواد اسناد لري او وایي په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي. فوزیه خان شنبه د اګست 14 ماښام مهال ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان پر ټیم باندې د شپې 8 بجو یو دن ستخودي زما سفر دی د پېښور په طرف یې چې زمانه مخکې د افغانانو کډې روانې دي چلا سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې سیمه زمونږ د افغانانو مشکلات دي هغه باندې وغږیږو. هغلته کې په کیمپونه کې نظرثاني وکړو چې د هغوی هلته کې زمونږ د خویندو لپاره د پردې د تشنابونو د صاف اوبو د سکولو زمینه برابرولي وي که هغه د صحت په والا وي که هغه هر څه خپله روانې وه هر ممکن کوشش کوو چې زموږ افغانان هر چېرته وي په مشکل کې وي په تکلیف کې وي موږ د هغوی لپاره همکاري ته چمتو یاست.
فوزیه خان که هم تر ووم ټولګي پورې زده کړې کړي خو وایي د ژباړې په برخه کې د ویزو اخیستلو په برخه کې او آن په حقوقي برخو کې د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې هواري کړې دي.
ما سره ډېر زیات افغانان سره ځم اولنې بخښه سره د صحت په حوالات موږ وګورو که څه هم ستاسو معلومه ده چې افغانستان د هر سیمې څخه پاکستان د خاور او کراچۍ کوټې کې زموږ افغانستان ملي ځان څخه زیات دي که هغه وړو ماشومانان وي که هغه غټ وي او دغوی علاج ملاو جوی دلتا پا پاکستان کیجی اکثریت او خلق منتا رازی پیغامون رازی سکون خلق دا ویزو دا نشتون سر دا پاسپورت دا نشتون سر مخامخ دا مشکلات سر مخامخ خلق بی
فوزیا خان وایی دا هغو افغانانو لسنیوای هم کرای چی دا کورانا ی غری نیول سوی او دا مدافع وکیل دا نیول واس نلری
دیر درناک افسوسناکی واقعات منتا مخامخ کیجی لکه دا افغانستان اس خلق قیدیان وی لکه پاکستان کی مختلف جیلونو کی قیدیان وی سوک کورانی سر اڑیکی نلری دا وکیلانو او آغوی لپار فیسونا نلری دا غس خلق سر منتا همکاری کو او زین داسی خلق زمانگ اوغانان تست مالون دیسی دو تراغلی دا کار دا نشنون سر مخامخ وی دوگوی سر ال زلی مندی وی
فوزیا خان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پاکستان ته د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری تللي افغانان د ویزو ستونزه لري دا چې په افغانستان کې روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخ دی او په اړه یې آن نړیوال راپورونه موجود دي ډېری افغان ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته هم ځي چې په دغه هیواد کې په رسمي ژبه اردو باندې نه پوهیږي په ورته وخت کې پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د افغان کډوالو ایستل هم زیات کړي او اوس یې د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم وخت ورکړی چې د اګست تر وروستۍ نیټې له دغه هیواد ووځي د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې سږ کال له 2.1 میلیونو ډیر افغانان له دې شمېره 3,25,000 له پاکستان افغانستان ته ستانه سوي یا بیرته ستنولو ته اړ ایستل سوي دي فوزیا خان له دې سره چې د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو په ځانګړي ډول له خطر سره مخ کسانو شدیدو ناروغانو ښځو زده کوونکو او محصلو نجونو ایستل ودروي له شتمنو او بهر میشتو افغانانو هم غواړي چې د بیرته ستنیدونکو لاسنیوای وکړي
خیر خلق دی آغا زمونگ اوغانان سی پو یورو کی زون کی آغا اوغانان دی مونگ سر ناسیو کی دا دیغا اوغانان لپارا دا خوراکی تو کو لکا دا پلار کی پو سفر کی دا دی ماشمانان بی مرسی تا اردیال ری باید زمونگ طول سر امکاری و کو پو یورو کی طول میشت اوغانان من زبا کو ما زمونگ سر همکار سی ام آواز سی اخفل دا ام وطنان و دا واپسی کی مونگ سر پاسی کو ما کنه اوکی ایا که تاسو افغانستان ته ورسره کولای سي هلته سلاس دوی به د مشکلات سره مخامخ ځینې داسې کورنۍ دي چې هلته کې ځمکې نه لري کورونه نه لري حتی 50 کاله 50 کاله دلته تېر شوي درې نسلونه یې دلته لکه پیدا شوي دي خپ شوي دي دلته ادیرې پاتې سولې هغه خلک بېرته روان دي افغانستان ته او هلته کې کومک ورسره وسي
د خوږی استعمال څه زیان لري او کله زیان نه لري په دې اړه راپور لرو
روزانه معمولا 2 یا 3 ساعت ایتفون استفاده میکنم
یوتیوب چلاون که انصار و دی وی دی گیمونو یوتیوب چینل لری اول دی چه دورزی 2 ساعت پا پل لپسی دول لغوگی یا ایرفون استفاده وکری دی وی لکه بوشپک میاشتو رهی سیدا کار کوی دی چه شلکلن دی فرانسا کی اسی گی ازادی راژیو تی وو ویل چکو میارتی علا پاره کاروی
ایڈیٹ او گیم کومه ویډیو چې ډیټاوم د خپل ټیک ټاک چینل یا یوټیوب لپاره کار مې دی باید چې ورنه استفاده وکم
په بلجیم کې مشت افغان ځوان 25 کلن خوشحال بیا وایي دی له 3 کلونو راهیسې غوږې کاروي خو د اړتیا پر مهال یوازې چې کله بهر وځي عوامه ترانسپورت کې وي
زه ګوشکیان استفاده کوم د ضرورت په وخت کې مثال په بوس کې چې ما د ډیلیوري په حالت کې د بایسکل چلولو په حالت کې اغم په هغه وخت کې چې کله مات زنګ راشي د ضرورت په وخت کې زیاتې دومره نه استفاده کوم
د پلازمینې کابل اوسیدونکی 2 کلن نوید بیا وایي دی تقریبا له 1 کال د ډېرې مودې راهیسې ورځ کې 3-4 ساعته غوږې کاروي او ډېره موسیقي پکې اوري نوموړی زیاتوي چې له همدې امله یې غوږونه او څه تکلیف هم پیدا کړی دی
ځکه کور کوم یا د باندې وم په ایرفونس کې موسیقي اورم او په ورځ کې 15 یا 16 ساعته اره اورې استفاده کوم
غوږې یا ایرفون نن سبا په بیلابیلو جوړښتونو او ډولونو سره لګرځند ټلیفون ډیره استفاده کیږي چې ډیره کارکونکي هم ځوانان دي خو د غوږونو یو شمیر متخصص ډاکټران وایي په بل پسې ډول ډیره او په لوړ غږ استفاده ورنه غوږونو ته بیلابیلې ستونزې پیدا کولای شي لری ډلې د پانتون استاد او د غوږونو متخصص ډاکټر پوهنیار توفیق احمد مشکانی ازادي راډیو ته وویل
مسئله شنوایی و ساختمان های اساسی گوش
اوریدل او د غوږونو اساسی جوړښتونه زیانمن د غوږ عصب هم تخریبولی شي، د غوږ پنل هم اغیزمنولی شي او د طبیعي افرازاتو دراوتلو مخه نیسي، یا د غوږ دیوال تخریش پیدا کوي او کیدای شي د التهاب لامل شي.
نوموړی ټینګار کوي چې د غوږې یا ایرفون په استفاده کې باید افراط ونه شي او د شپېته تر شپېته قانون پکې مراعات شي، یعنې دا چې غوږې باید په پله پسې ډول له شپېتو دقیقو ډېره استفاده نه شي او کوم څه چې پکې اورېدل کېږي هم د غږ اندازه یې باید له شپېتو سلنې ټیټه وي. دا غوره ګڼي چې د ایرفون پر ځای له هډفون استفاده وشي، هغه چې د غوږ په منځ کې نه بلکې د غوږ په سر استفاده کېږي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د ازادي ملما
سلامونه ستړي مشه د ساده ملما پروگرام ته مو زفرید سیال هرکلای کوم. نن سره په پروگرام کې هغه کندهاري سوان ملما دی چې ل خبري علي بسګری تتللی اچي ولی او څنګه ل دوی په دې مرکه کې اورو. په پروگرام کې ملما خبريال او خون کې کمال چپان دی. چپان صاحب ستړی مشي، مننه لدی چې وخت پرې خو ده چې پروگرام کې را سره خبرې وکړي. په پیل کې راته وایس چې کمال چپان څوک دی؟
ډېر زیاته مننه زه هم تاسو ته، تاسو همکارانو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم. زه هیله لرم چې تاسو به په خیر اوسئ. زما نوم کمال الدین صفان دی، د کندهار ولایت د ارغسان ولسوالۍ یم. فعلا مرکز کندهار کې اوسېږم. لومړنۍ زده کړې مې خپل کور کې کړې د ورور سره، بیا مې په سید جمال الدین افغان لیسه کې تر پنځمه سیم په زده کړې کړې، بیا د هماغه څخه مې روس لیسې ته تللې یم. حاجي میرویس خان نیکه لیسه کې مې د لې کندهار کې زده کړې کړې او پوهنتون می کندهار پوهنتون جرنالیزم پوهنځی لوستی دی او پیلن دلی بس خپل ژوند کو.
د خونځی ادونه مو وکړه چې نومړنی زده کړې مو خپل ور سره کړې دي. د کورنۍ په اړه مرته وایا، په کورنۍ کې مو څومره کسانو زده کړې کړې؟ خویندو ورونو مور پلار څو پکې باسواده او چې د سیو باسواده کورنۍ کې رالو شوی؟
بدبخت نه وم، زما افلار سواد نه وکړي، خو هغه دا ارمان درلودي، هغه دا هیله درلودل چې اولادونه ټول درس وایي، سبق وایي. بیا هماغه و چې موږ د ولسوالۍ څخه شاته پام دی راغلو. اوس مې دوه نور ورونه لیسانس دي، زه خپل لیسانس یم او دوه ورونه مې یوازې ښوونځی لوستی دي. یو بل مې اوس دغه تازه سرژني کانکور کې سیول انجینری ته بل ورور کامیاب شوی دی او خویندو مو ډېر لږ تعلیم کړی وو، یوازې لیک لوست زده کړی وو. نو نور د افغانستان دغه شرایط چې وه، دغه حالات چې وه، هغوی ونه شوای کولای چې نور درس وایي. نو اوس کورنۍ کې شکر دی ټوله سواد لري، اکه لیک لوست کولای شي او دغه ورور چې اوس سرژني کانکور ته کامیاب شوی دی دغه بس په ټولو تشویقو. نور موږ څخه هغه زده کړې چې دغه لیسانس چې دي چې هغوی باید ماسټري هم وایي کې درس وایي، نور هغه متاسفانه دغه شرایط و حالات داسې دي چې نه شي کېدلی. نو بیا چې وخت راغلی دا به هم چانس ګورو، خو اوس به دغه کس ډېر تشویق وو چې درس وایي.
چپان صاحب څومره چې ما حساب وکړم، هم خودش په ګرونه یاستی او یوازې دوه پکې تاسو ول چې دولسم ټولګي نه فارغ دي، دا نور لسانس کړی یو اوس کانکور کې انجینری ته بریالی شوی، تاسو منځ کې کوم یو ډېر تکړه ده په خپل مسلک کې؟
ولا نو د مسلکونه بیلابیل دي. اوس هغه دوه ورونه چې هغه ما سره لیسانس او زه جورنالیزم کې لیسانس لرم، یو زراعت کې لري، یو پښتو ادبیات کې لري، یو د دوسې انجینری وایي، هغه نور دوه لسم خلې دي. بس نو خپل برخه کې ټول
د تاسر نږدې د تاسر نږدې ود ادبيات ولاوي کله شعر شاعري کوي چې کله ناس تيستي ځکه ژورنالیزم ډېر ډېر برخه همدا سه لکه شعر وي شاعري وي نظمونه وي او ادبيات خاص نه ادبيات دي نو کله سره د سه شعرونه وای کسي کوي ځکه مسله کې یاست نو
بله هغه کس چې دی هغه خپل شاعري کې زله یوازې د استاد درویش دورانی د عبدالباری جهانی د کاروان صاحب د سنور شاعران چې ستاسو د هغوی شعرونه لولم او کله کله چې غونډو کې غونډو ته ځو هلته یو هم همداسې نو بله هو کې ما و هماغه بیا ډېر سره نږدې نو هغه خپله شاعري هم کوي او ډېر کله په کتابونو کې د شعر او شاعري کتابونه ډېر دي.
ډېر ښه ده. خو چې یو کورنۍ کې یو چا سره مسله کوي د مکتب په اړه لږ ډېر راته وایي. په کندهار کې مو د میرویس نیکه ښوونځي یادونه وکړه. دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره وه که نه نجونو پکې درس ویلی شو؟
بله هو دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره وه په دریو وختونو کې چې سهار ماخشین او د شپې لیسه یې هم درلودل. د کندهار په سطحه یوه لویه لیسه ده. نو دلته ما چون ما درس ویلې ډېر لسه او پنځه نوي هجري شمسي کال کې زه فارغ شوی وم خو بیا خوشبختانه دلته بیا پسې د ښوونکي دنده مې هم واخیستل. بیا مې ډېر کلونه اته کلونه نه کلونه دلته تدریس هم کړی دی زده کوونکو ته. نو دا یوازې د نارینهو لپاره وه او په دریو وختونو کې یې تدریس کوه.
مکتب دوره کې څنګه وی هغه وخت کې د ژورنالیزم سره شوق و شو هله دی درلودلې وای چې زه باید ژورنالیزم ته لاړ شم او ژورنالیست شم کنه سي توکلی ورغلې؟
نه ولا هغه وختونه موږ ډېره علاقه درلودلې او زما د وهم انتخاب په کانکور کې ژورنالیزم نو هغه و چې زه ورته بریالی هم سو موډل
اول انتخاب مو څه و
او تبان تاسو
تبان
تاسو معلومی
اول انتخاب دي څه
اول انتخاب می اما اداره فنون باندې او پوانتیست مدیریت و دا مکسی چه تدریسوی نو آقوی آقا می انتخاب کرده و آقا می دفلار لپاره چه آقا والکدا بخش ولوله هم درسی که ما چیز سمده نو آقا می اول انتخاب بود و همی جورنالیزم و او طبعا تازت معلومی چه آقا وقتونه دا جورنالیزم سره ټول دغه تنکی ځوانان چې واغوی ډېر علاقه درلودل نو ما خپله ډېر علاقه درلودل چون ما ورسره عملا کار هم کوه. هماغه وخت چې ما ژورنالیزم پوهنځی لوستې ما ورسره یوه مجله کې کار کوه چې مجله مو چاپوله هغه یوه اقتصادي مجله وه د افغانستان پر روانو حالاتو د اقتصاد په برخه کې په اقتصادي خبرونه اقتصادي شننې ولیکنې دغه بیا ما د پونتون د استادانو څخه د نورو لیکوالانو څخه راټولولې بیا موږ هماغه د صنایعو معدنونو خونې د لارې بیا چاپولې هم هماغه و چې هغه مجله به مې هم ورسره چاپوله نو علاقه مې وه ورسره. بیا په وروستیو وختونو کې داسې هم و چې بیا په یوه محلي راډیو کې ورسره د نشراتو د مدیر په حیث هم ما کار کوه نو هلته مې خپرونې هم جوړولې. ډېر هغه ملګري چې هغوی ژورنالیزم سره علاقه درلودل یا مسلکي خلک وه یا حتی ما سره پوهنتون کې هم سنفیان وه بیا ما هغوی ته هم دا چانس برابر کړی و چې راسي عملي کار هم وکړي.
په خبریالانو کې الګو د څوک وه څوک د ډېر خوښي ده په ځانګړې توګه خبریالان چې په افغانستان کې هغه وخت ډېر مشهور وه څېرې یې غږونه یې څوک د ډېر اورېده او لکه هیله دې څه وه چې چا غوندې باید شي؟
ولا تاسو دې چې ډېر خبریالان ما په دې برخه کې ډېر ټریننګونه روزنیز ورکشاپونه ما اخیستي وو او ځینې خبریالان داسې چې یوازې یو سوشه اخلي وړي بیا تر خپلو رسنیو پورې ځینې داسې چې هغه شننې هم کوي تحلیلونه هم کوي. نو داوود اعظمي چې زموږ د دې سیمې دی او هغه نه یوازې دا چې یو خبریال په اس کار کوي هغه ډېر کله د جغرافیه په اړه د افغانستان د سیمې په اړه هغه تحلیلونه هم کوي امغه سره دغه تحلیلونو په خاطر چې د ډیر منظم او منطقي دلیلونه راوړي فخپل تحلیلونو کې نو هغه سره مې ډیر علاقه و تر اوسه فراغه کله کله چې رادیو وخت یا فلار دی چلانه کړي رادیو یا زم امغه هغه ته تمکیز مې کله کله د انټرنیټ لاله په امغه د دې په سایتونو باندې اورم
داوت زمي خو بي بي سي کې کار کوي کنه
بله
بازه دی رادیو کې څه خوخي دا اوریدل دي کنه
بله اوکه ازادي رادیو مهم اوریدل چې هغه وختونه بیا تر اوسه فورې خو موږ ستاسو د ژوند مصرفیتونه دا سوي دي چې به هیڅ څوک وزګاری چې نه رادیو یې فیاد نه وي او ډیر کله نور دا سه مسائل چې هغه باید یې وای او د تعقیب کې هغه پیدا نه بله و ازادي رادیو کې هم ډیر ملګری و چې هغه ټول خپل زحمت ایستي خو هغه خان محمد سند هغه ډیر سره پورونه وړاندې کوله او په ویوي کې ذبیح الله غازی و چې هغه ډیر وخت به ډیر دردونکي راپورونه وړاندې کوله هماغه هم زما د خوشي خبریالان
خزینه خبریالانو کې د یوام نه خوښیږي ګوره
نه ټول زحمت باسي ابوی تم ډیر خوشحالی رو چې تر دې ځا فورې زې د سیر تر ازادي رادیو فریال تکار کوي نو ابوی تم ډیر خوشحالی رو همیشه ورته دعا کوو چې په داسې حالاتو کې په دومره سخت شرایطو کې په د رسنیو کې کار کوي خبرونه وړاندې کوي سوژه وړاندې کوي په خبرونه وړاندې کوي نو هغه هم په خپل نوبت سره
څه دي ځپان صاحب کله چې ژورنالیزم ته بریالي شوې تاسو ول چې په غوړه دوره کې مو کارم کوه مجله مو هم چاپولو نه یوازې دا چې بیا ته مجله نه ورسته رادیو ته لاړې حالت د نشراتو مدیر شوې څنګه د ژورنالیزم کې کار ډیر شوق ده یعنی یو سړی باید ډیر علاقه ولري چې ژورنالیزم کې کار وکړي او ساسې په باور باندې ژورنالیزم د عاید یا د لوړ عاید مسلک ده
متاسفانه په افغانستان غونډې شرایطو کې په داسې ټولنه کې ژورنالیزم ډیر فیکای ډیر بدخوندې خو اما ژورنالیزم نه فهم چې زما به ډیر علاقه یې زما به ډیر شوق یې خبرې شاده سي یو ډیر د ساتيري یو ډیر ټولنیز یو ډیر خوندور مسلک دی او زما پکې به حد ډیر ساتيري شي کله چې څوک ساهو ته ځي کله چې لیرو ساهو ته کلیوالو سیمو ته ځي حتی چې د خلکو هغه مینه محبت ویني او هغه علاقه هغه باور چې پر رسنوي باندې دی لري هغه ویني نو ډیر سپیشلی ډیر فاک ډیر خوندور ډیر ټولنیز او ډیر د ساتيري او ډیر د دې څخه یو ټک مسلک دی هنر دی ولې متاسفانه په افغانستان کې دغه ژورنالیزم داسې دی کله چې ته ځې لیرو اطراف ته که دا اوس مې کاخلې زید وبو پاره د روغتیا پاره د ژوند نور امکانات او پاره طرف ور جوړې اتمن به حالت کرا فور اخلي هم به جاړې کبي ترتیب یې هم به جاړې او کچنه کله چې نشر سی آی ور هم به جاړې د څه دغه چافریات دی او په مجموع کې ژورنالیزم ډیر ش هنر دی او ډیر یو پندور مسلک دي چې په دې باسه کې څوک کار وکي اما د عاید فاړه وایم چې عاید پکې دومره ډیر نسته خو دا چې خلک علاقه لري شوق لري او د دې سره کله چې ساحه ته ځي زخپل چې کله به ساحه ته تللم ما به هیڅ بهیس امتیاز هم نه راکوه ما به غوښتل چې په مغه سوشه باندې دوه درې رفورونه جوړ سي کوم چې به ماته ډېر فزړه فور و ډېر بشاو یا به زه په دې باندې راحت کېدم چې دته یو حلاره فدا کیږي دولت ورته متوجه کیږي ولسونه ورته متوجه کیږي خلک یې بیا غوښتنه ته را متوجه کیږي یا نور یا نور نو هغه به ما غوښتل چې یو رفورونه دوه درې ځله په بیلا ویلو برخو کې رفورونه خبرونه ډاکومنټرانه یا گزارشونه ور باندې جوړ سي
او وقنده د جړاو د خبره موکړه د ستونز خبره موکړه د د خبريالې په کار کې زما په نظر باندې ستونزمنه برخه ده چې تزه لسیمینار راپور ورکړي د خلکو وضعیت ګوري هغه خلک به دومره کړيږي کنه ګړي نه کړيږي خو ته چې هغه وضعیت ګور استاد زړه د سې شي کته موږ وایو چې په خبريالې کې باید احساسات نه وي په فاکټونو باندې ولاړ وي خو کله کله انسانان یو د خلکو ستونزې چې ګوري سړی دا وضعیتونه چې ګوري واقعا ورته خفه کیږي دا تاسو د ژړا یادونه وکړه موږ دا یو پودکاست درلوده افغان جون سره به خبرې کولې مخکې نه چې دا غو سره خبرې وکړم لکه څنګه چې تاسو سره مې د مرکې پیل له مخکې د معرفت خبرې کولې او همداسې وضعیت پوښتنه به مې کوله انجون سره به همداسې د زړه خواله کوله دوی به ژړل دوی به چې کله ژړل د دوی نه به بیا ما شروع کړه هغه به بیا چپ شوې یا ما شروع کړې او ما به ژړل ځکه چې واقعا سخت وي چې ته کله ګوري په یو چا باندې سخت وي ستونزې کې وي او ته لګیې په هغه باندې راپور جوړې تاسې مې هغه پایل کې مې دا ونه وکړه چې د ژورنالیزم نه تر بزګرۍ پورې دا د ژورنالیزم لپاره ښایي یو ښه سوژه وي خو په ژوند کې ډېر ستونزمن کار ده چې سړی باور وکړي چې ما ژورنالیزم وایلی په دې برخه کې مې کار کړی خو اوس بزګر یم دا ډېره سخته ده او ښایي په دې باندې یوازې هغه کسان پوه شي چې دغه ستونزو نه تیر شوي اوسي دغه ستونزې کتلې وي او دغه ستونزو سره مخ شوي په همدغې برخه باندې تم کیږم راته وایي څپان صاحب اوس څه کوئ مصرفیتونه څه دي او کومو برخو کې مصرف یاستئ
او ډیر مننه خیر اوسه چې د افغانستان حالات ته معلومی چې اوس هغه رسنۍ هغه ملګری هغه دوستان چې دا برخه کې به کار کاوه اوس ډیر لري سوي دي زړه ماته سوي دي نو هغه چې هر څه دلایل لري هغه خپل پر ځای باندې خو زه خپل یو لاغو کسانو څخه هم چې اوس له دې برخه څخه ډیر لري سوي هم یعنی اوس څلور کلونه فورکیږي چې ما هیڅ په دې برخه کې کار نه دی کړی او یوازې د خپل فلار سره په مغه د ښانی کې بسګری کې مسکو کې کار کوم او چون زور سره د وښون کې دند لرم ما هم تعقیبوم او اوس وختونه چې د ګرمۍ درې میاشتنی رخصتی دی دا ما څه په استفاده بیا هم خپل پمزکو کارونو او د ښانی کې مصروفای
څنګه د دې قنې کار د ژورنالیزم له کار سره څومره توپیر لري څنګه ته ځان عادت کړو
ولا د ډېر سخت یی چې څوک په یو برخه کې ډېر کلونه کار وکړي یا علاقه لري او یو دم د سې او حال راسي چې هغه مسلک به شي داسې پر یو مخ فریشت یو بیا ولاسي په داسې یو کار کې ودریږي چې هغه سره ډیر نه بلد وو چون دا کارونه موږ د ولسوالۍ کې چې موږ کور واته می ته باندې کار کاوه د بسګری کار کڅم زموږ عمر دومره نه وو خو بیا به ما هم هماغه وختونه کار کوي خو بیا لس کال تر دولس کال د سما هیڅ کار نه وکړي په بسګری کې بیا هغه و چې اوس هم ډیر بلد نه یو خو بیا هم و بل غول و خاشه کول یا پوجي کول دا قسم په کې زده دي نو اوس یې کوو ورسره
څه کوي اوس مو څه کړل دي
نو دا د 2023 کال کې زه په روزګان کې و مالته نو بیا زما فلر چې ځکه کور ته راغلم هغه ویل چې ما یو سم ځکه رانیول چې موږ ځای په ارغسان کې واته و بو چې هغه کوم باغ چې موږ درلود هغه هم ونه سو ساتله نو بیا هغه دا ویل چې ما په دامن کې ځکه رانیول ته بیا په هلته د انزورو یو کوچنی باغ چې بیا ما غو چې ما ورته د انزورو لښتې نالګیان دغه پیدا کړل او آلته مو انځر کښېنول هغه دوه کلونه مو پیاز او اندوانې خټکی دغه هم پکې کړلې و خو سږ کال مې دغه نه و پکې کړلې ځکه هغه انځر او باغ ته ښه نه و نو بس هماغه انځر او یو کوچنی باغ دی په هماغه باندې وسر مصرفې هغه مو کړلې شي
څپان څه د کندهار انار ډېر مشهور دی تاسو خدا نه دی کړلې یا باغ خو نه لري
نه موږ ترلاده باغ په ارغسان کې متاسفانه وبه وچ سوالې به ماغه و چې هغه باغ هم سره یو دوه کلونه ملاوه ساتلی سوای خو وروسته بیخي څه نه کېدله اوبه نه وې. بیا ماغه وچ سو موږ باغ هماغه هم درلوده خو هغه د اوبو له نیستۍ یا د وچکالۍ څخه وچ سو. او انار چې دی هغه رشتام کندهار ارغسان ولسوالۍ او د ارغنداب ولسوالۍ دا دواړه ډېر ښه انار لري. دامان خټکی لري، ډنډ ولسوالۍ پنجوایي او چړی انګور لري، او شاولی کوټ بیا انځر لري چې اوس دغه انځر بیا په نورو ساحو کې هم اوس خلک کښېنوي دا ونې او ښه دي تر ډېره فرق. متاسفانه د اوبو مشکل او بېرته دغه د لارې چې نسته سوداګرۍ ته صنعت ته دا سوته نو سږ کال متاسفانه د دغه شانو نرخونه هم ډېر ټیټ شوي دي چې انځر پخوا هغه انځر چې په شپږ زره افغانۍ باندې یو کندارۍ من چې څلور کیلو کېږي هغه به و سږ کال بیخي په دولس سوه زره دغسې و.
د چې اوس ژورنالیزم نه لرې یاستئ، کار پکې نه کوئ او دا تقریبا څلور کاله وشول، څه مو ډېر یادېږي د ژورنالیزم؟
نو هغه وختونه ولا ډېر یادېږي چې دا اوس هم ستا د زنګ وخلو څخه مخکې یو ملګري سره مې بحث کاوه چې څه وختونه تېر شول، څه خبرې وې، هغه کیسې. نو هلته ډېر خاطرات سړی لري چې کلونه کار وکړي، هلته ډېرې خاطرې لري، ډېرې ښه خبرې، ډېر ښه همکاران یې. خو بیا چې بېرته دغه حالت ویني چې همکاران څه سول، خاطرې، هغه خبرې، هغه سخت حالتونه، هغه نور ساتېري حالتونه، هغه څه سول، نو بیا سړی ډېر روحان و زیدوی. خو هماغه خاطرې ډېرې رایادېږي کله چې راډیو اورو، کله چې هغه په راډیو کې د ناستو کسانو بحث اورو، خبرې اورو، موږ ته هم هغه خپلې خبرې، هغه بحثونه، هغه مرکې، هغه ټول را په زړه کېږي.
کله دې په دې فکر کړی چې بېرته به ژورنالیزم ته راځې؟
دا فکر مې تر اوسه پورې بیا نه دی کړی، په دې چې د افغانستان دغه حالات داسې دي اوس که زه وغواړم کار وکړم نشي کېدلی. نو بیا هغه خبرې چې بیا به څوک دغه برخې ته څه وخت راځي، نو دغه امید ښه دی چې اوس به نه لرم، ځکه بیا به دغه نورې کیسې ټولې راصفاتې، بیا به بزګري راصفاتې شي.
اوس بزګری کوئ، دولس کاله مکتب، څلور کاله پانتون، او په دې کې اتمن د کورنۍ تاثیر ډېر زیات و، دوی باتمن ملاتړ کوو چې تاسو دومره ډېرې زده کړې کړې دي. په دې کله نه خفه کېږي چې یو څوک ډېر تحصیل وکړي، کلونه کلونه په تعلیم ځای کړي، په بخنې سره تیر کړي او بیا له هغې وروسته راشي د یو کس غوندې چې البته ډېر زحمت به په ژوند کې نه وي ویستی، خو زده کړې کول خپل یو لوی زحمت ده چې سړی ځان ته ورکوي، د هغې څنګ ته کار کوي. څومره ستونزمنه وي دغه وضعیت؟
او دا خبره ده، خو د افغانستان یوه داسې ټولنه ده چې دلته یوازې زه نه، یوازې احمد نه، یوازې محمود نه، ټول په داسې یو غربت کې په مسکنات کې درسونه ویلي دي چې بې حده غربت، بې حده مسکنات، مفلسي، دغه ټولې چارې به یې تېرې کړې وي، مور او پلار به ورته امیدونه لرله. خو متاسفانه د افغانستان د ټولنه داسې ده چې دا د یو کس سرنوشت نه دی، دا د دوه نه دی، دا د درو نه دی. نو چون تعلیم، تحصیل، زده کړې، پوهنه، په دغه برخه کې کار کول، په دغه برخه کې اوسېدل یا خپل زده کړې کول، دا د انسان د آینده لپاره، د ژوند لپاره، د هغه نورو کیسو لپاره چې په ټولنه کې بې سواد کسان کوي یا داسې کسان کوي چې هغه زده کړې نه دي کړې، دا خو په طبعا هغه کس بیا ډېر غوره دی. عادي شریف هم ستا یا شریف هم ستا چا چې زده کړې کړي. نو موږ تاسې دغه نور دوستان، دغه نور ملګري رادیو کې چې دوی داسې فکر نه کوي چې موږ دا د پیسو لپاره د دندې لپاره کړی دا مو د دې لپاره نه دی کړی یوازې مو د خپل ځان جوړونې دپاره د خپل ځان د پېژندلو لپاره د خپلې ټولنې د پېژندلو لپاره د خپلو اولادونو د پېژندلو لپاره د ټولنیز ژوند کې د راکړه ورکړې او د ټولنیز ژوند د اوسېدلو د دې لپاره کړی. نو خو متاسفانه یو شی چې ستا هغه دا دی چې مور او پلار ډېر ځایریږي، هغوی وایي چې په دومره سخته کې چې کله زده کړې پوکې هغوی کې داسې او هیله درلودله، هغوی کې داسې ډېرې هیلې درلودلې، خو هغه چې اوس سرته نه رسېږي یوازې به دا زما نه یي، خو د بل کس بې کېدای سي چې هغوی پلار ورته ډېر ځورېږي، مور ورته ډېر ځورېږي. کله چې بیا په ټولنه کې بیا داسې حالات هم ویني چې تر کله چې چا تحصیل نه یې کړي، زده کړې نه یې کړي، هغه په داسې دغه باندې هغه د عامو خلکو فیصله پر یو موقف باندې راځي، پر یو چوکۍ باندې راځي چې هغه زده کړې نه یې کړي. نو طبعاً به دغه والدینو ته ډېر دغه کوي، ډېر بې زیری یي، خو موږ تاسې له ځان ورسره عادي کولای شو. موږ تاسې د هومره هغه خپل تحصیل دغه زده کړې مو په دې پوهېږي چې زه بابا خیر دي توکل په خدای دي، خدای دې نور په وطن رحم وکړي.
ورستیو کې ساس یو خسته خوږه خاطره چې د ژورنالیزم نه مو بیا د کده پانتون دورې وی کده کار دورې مو خو چې سایس نه ریږي او ډېر د ذهن کې همیشه وي اخره تا وایا
ډېره مننه خیر اوسې. خاطرې تېرې دي نو زه نه پوهېږم څنګه خاطره وایم، خو هغه یو خاطره داسې وه چې کومه ورځ موږ دغه درس درلوده، بیا استاد وویل چې عملي درس هم باید دي، یوه مرکه باید راوړي. نو ما کوو چې مرکې پسې ولاړو، خو استاد ویلي چې دا مرکه باید بازار کې اوسي، چاته د موټرونه رنونه هم راسي، شور ماشور هم پکې راس، چې خلک وپېژي چې والا ته بازار کې ولاړې ته مرکه کوې. نو بیا هغه مرکه بیخي سخت وه، چون په د زده کړې په حال کې هغه کیسې ډېرې نابلدې سختې. بیا یو ملګري ویل چې تاسې یو جنریټر چالان کړئ، بیا هغه هلته مرکه وکړي چې دغه نه. نو هغه مو بیا نه هېرېږي، هغه مو دغسې ورته وکړه. بیا مو استاد ته ورړی بیا چې استاد خبر شو، بیا وایي چې داسې مه کوئ، بل وخت به د عملي کار وکړي، او د ساحې ته چې تاسې باید بلد شي.
واقعا د ژورنالیزم کې دا کارونه ډېر زیات جالب وي، خوندور وي. مننه چپان صاحب چې وخت پرې خو درغلی خبرې دی وکړې، کور دی ودان.
ډېره مننه، خدای دې تاسو سلامت لري، مخه مو ښه.
مینا مس زمون